سلام جوړ په خیر د کابل په وخت ماسپخین 2 بجې شوې د دې خبرونه زیاتره برخه د مخکخو خزو پروګرام ته ځنګړې شوې ده خو په پیل کې لاند خبرونه د پاکستان حکومت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد پر څرګندونو شفر اندېښنه ښودلې مله یعقوب پرون ادعا کړې و چې امریکایي بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه د افغانستان خاورې ته ننوځي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه د افسوس وړ او د ډیپلوماټیک چلند څخه سرغړونه بللې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت په اړه بحث کوي ویل کیږي چې دغه سازمان د سرمنشي مرستیال مارتن ګریفستس به په نننۍ غونډه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي پورته وخت کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له سازمانه غواړي چې د افغانستان له اوسیدونکو سره خپلو اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي په غزنی کې د یوې خصوصي رادیو خبریال تختول شوی او ډبول شوی دی په غزنی کې نڅرګند وسلوالو د یوې خصوصي رادیو مسول تختولی او له وهلو ډبول وروسته په یوې لرې سیمه کې غورځولی دی د تختول شوي خبریال پلاروی تختونکي کسانو پلنګي دریشیا غوستې وه او تورې خولۍ پر سر وې دوی د طالب حکومت له چارواکو غواړي چې د زوی مجرمانې پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري او د کرکټ جام په آسیا کې بیګا هند پاکستان ته ماتې ورکړه لوبه د دوبۍ په سټوډیوم کې وشوه هند د پاکستان د 138 هدف په وروستۍ اور کې پوره کړ د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونه سرسخت سیالان بلل کیږي او لوبه یې ډیر مینوال لري د آسیا په جام کې به سبا د افغانستان لوبه له بنگلادیش سره وي افغانستان خپله اوله لوبه په لوی توپیر له سریلانکا ګټلې وه
مخکخه خزی
درندستانو د مخکخه خزو خبرونه ته خراغلی تیر کال د اگست په یو درشم اورستای امریکایي سرتیر هم له افغانستان څخه ووته او د کابل په ګډون د افغانستان درې د ولایت د طالبانو لاسته ورغلل د 2020 کال د فبروري د میاشتې په یو دیرشمه په دوها کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو په دې تړون کې له نورو مسایلو سره د ښځو په حقونو هم ټینګار شوی و چې باید تر پښو لاندې نشي خو د ګڼو خلکو په خبره په تیر یو کال کې ولیدل شول چې طالبان خپلو ودو ته ژمن پاتې نه شول د بېلګې په توګه شپږم ټولګي څخه پورته صنفونه د نجونو پر مخ بند شول په اکثره ادارو کې میرمنې له دندو څخه لرې شوې په حکمونو کې د سفر پر وخت د محرم او حجاب خبرې هم یادې شوې دغه مسایل دي چې زموږ په خپرونو کې میرمنو بار بار بحث ورباندې کړی دی د ازادي راډیو له طریقې خپلې ستونزې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړې دي خو تر دې دمه یې کومه مثبته پایل نه لرله نن له خپلو میلمنو سره په همدې اکله بس کول موږ سره په خپرونه کې د افغانستان د جمهوري غوښتونکو د ملي ګوند مشره او بنسټ ایښودونکې د ښځو په چارو کې سیاسي او مدني فعاله عادله بهرام نظامی او بله میلمنه مو افغان لیکواله او ژورنالیسته نجیبه زمان ده د تخنیک په برخه کې میر احمد صافی مرسته راسره کوي خپلو میلمنو ته ستړي مشي وایو په خیر راغلی
مننه رشته جان ژوندې وسته زه هم په خپل واسر د لجان بهرام تخپل سلام وړاندې کوم
بالې رته سم مننه میرمن نظامی
سلامونه قدرمن فرشته جان تاسو ته او تاسو درنو ورېدونکو ته درنې میرمنې ته ټول ته احترامات وړاندې کوم مننه
ډیر زیاته مننه موږ هم یو ځل بیا تاسو دواړو درنو میلمنو ته خپل سلامونه ډالۍ کوو په پایل کې دا چې خبرونه د مخکخه ښځو لپاره ده نو لومړی میرمن نظامی له تاسو څخه غوښتنه کوم چې د خپلو زده کړو او دندو په اړه مو معلومات راکړئ ډیر زیاته مننه
زه عادله بهرام نظامی یم او تقریبا لسانس د حقوقو رشته چې په دورشته کې مې په دوه برخو کې تحصیل کړی یو مې انسټیټیوټ سلوستای دی او بل مې پانتونور سلوستای دی نو تقریبا د دیرشو کالونه زیات شو چې سیاسي فعاله په افغانستان کې پاتې شوی یم بس د دیارلس سوه ټول عمر مې په افغانستان کې تیر شو، خو متاسفانه د یو کال کې چې زه د په طبیعت کې په سر وړم او د خپل وطن نه لرې یم، نو زه نه پوهېږم چې نور څه رقم زه تاسو ته معلومات ورکوم. کوم د غني په دوره کې، یعنی د جمهوریت په دوره کې، زه په ټولو دورو کې فعال وم. مثلا پارلمان ته کاندیدا وم، دوه دورې مې د کرزي صاحب نه حمایت کړی، یوه دوره مې د ډاکټر غني نه حمایت کړی، او په د اوله دوره ډاکټر غني په دوره کې زه د ډاکټر غني د میرمنې د سلاکار د افتخاري سلاکار په صفت مې کار کړی، او په خپله د ډاکټر غني سمې یو کال نه میاشتې د ستر سلاکار په صفت کار کړی. نو اس کټیټ کورونه هم ډیر کړی دي، نو باید وکړه چې تاسو ته د معلومات شاید ډیر نیم کړی وي، ځکه چې زه نه پوهېږم په څه شي باندې څومره نور معلومات تاسو ته درکړم.
ډیره زیاته مننه. میرمن نظامی، که څه مونږ د تاسو پاک له پوره پوره معلومات لرو، خو دا معلومات مو د هغو اوریدونکو لپاره تاسو غوښتل چې نوي له تاسو سره آشنا کیږي. په ژوند کې نورې بریاوې هم تاسو ته غواړو، په خبرونه کې به بحث سره کوو. راځو میرمن زمان ته. میرمن زمان، په پیل کې له تاسو هم غوښتنه کوم چې د خپلو زده کړو او دندو پاک لره ته وایې.
بیا هم سلامونه وړاندې کوم فرشته جان ته او ټول اوریدونکو ته. زه نجیبه زمان یم چې د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. ما زده کړې په کابل ولایت کې تر دولسم ټولګي پورې د سوریا په لیسه کې پای ته رسولي دي، او نورې زده کړې مې د پښتو ژبې په برخه کې البته انسټیټیوټ لوستي دي. دا غره وروسته یو امریکایي پوهنتون آنلاین چې په هغه کې ما هم امتحان ورکړي، البته زه یوازې پوهېدم غریبتوب ترلاسه کړم، لیکن له بده مرغه چې د ډېرو ستونزو او ځینې مشکلاتو له کبله ما ونه کړای شوای چې په دې پوهنتون کې خپل تحصیلات د صحت په برخه کې ادامه ورکړم. انشاءالله په راتلونکي کې به زه پوهېږم چې دغه پوهنتون کې بېرته غړیتوب ترلاسه کړم او خپلې زده کړې پوره کړم. زما خپل کارونه چې کړي دي، ما په کندهار ولایت کې خپل فعالیتونه شروع کړي دي. اول سر کې په دلفون پایس او د سر په د کندهار د عینو لیسې د سرمالینې پایس ما وظیفه ترسره کړې ده. وروسته مې هلته په رسنیو کې کارونه کړي دي. البته په کندهار کې زه اولینه ښځینه نتاکوما یا ویاندوما چې ما هلته په یو خصوصي رسانه کې خپل کار په خپل شوق او خپل خواست سره شروع کړي. البته ما کار کوي، خو لیکن پرته له معاش مې وظیفه ترسره کوله، یعنې په خپل شوق سره چې مې کولی شوی هغه کار مې د ژورنالیزم په برخه کې هلته شروع کړي. تر هغه وروسته مې په کابل کې یعنې تقریبا شل کاله ما کار کړی دی چې ډېره برخه یې رسنیو ته ځانګړې شوې ده. تقریبا په موبی ګروپ کې مې د میډیا په برخه کې د رضیا رکوزیاب رادیو کې کار کړی دی 5 کاله. خپله د ازادي رادیو چې د امریکا څخه تمویلیږي او د کانګرس لخوا د امریکا تمویلیږي، په دې کې مې په بېلابېلو برخو کې شاوخوا 5 کاله. دغه وروسته د شیبه رادیو په نوم یوه رادیو چې کار کړی دی، نو په بېلابېلو برخو کې مې کار کړی دی. همدارنګه په کندهار کې ښځینو ته یو کورس جوړ کړی و چې هغه ښځې انجونې وې چې هغوی د تعلیم څخه پاتې شوې وې. نو ما پرته له مالي غوښتنې څخه یا کوم معاش څخه ما دې ته زده کړې وکولې او شاوخوا دېرش تنه ما په دې برخه کې فعالې دي.
بله ډیره زیاته مننه تاسو ته هم بیرته راګرځو. اوس به بیرته له میرمن نظامی څخه پوښتو. میرمن نظامی د خبرونې په پایل کې موږ د امریکایي ځواکونو له وتلو څخه یادونه وکړه او دا ځواکونه د دوهې له تړون څخه وروسته وتل افغانستان پریښود. د تاسو په نظر د دوهې په تړون کې څه ژمنې شوې وې د ښځو د حقونو په برخه کې او دا ژمنې په کوم حالت کې دي اوس؟
ډیر زیات مننه. یقینا کله چې یو ملک جنگ وي او پس د جنگ هغه د گزار مرحله چې د مذاکراتو مرحله یا دی یا دی سول طرف ته د حرکت مسله ده، که وادي روازي ده چې هیڅ چا په جنگ کې نه ده ګټلی او هر جنگ په خپل ختم کې وسول لري او وسول د مذاکراتو د فریق وړاندې شي. متاسفانه هغه مذاکرات چې په دوحه کې مخ ته تلل، اول د خلکو د نظر نه د خلکو نه پټ وو او ډېر واضح نه تشریح کېدل. بس به پکې دا آیات مذاکرې تعین شوی و، حیات حاضر دو تنه وه چې حداقلا وضاحت ورکړه چې هلته څه تیریږي. پیام ده رسېد خلکو ته او د افغانستان خلکو ته، سیاسونو زیاتره سیاسونو ته، چې ګواکې یوه معامله ده چې فقط د طالبانو د امریکایانو کرد که دلته هیچوک صلاحیت اطمان نلیده چی نغالی ده افغانستان خلکو سر شریکا. خب کل که بیا هم هغه بس چه عمومی و بس و چه دلته با د افغانستان د خاوري نه به د امریکا د متحدینو په ضد باندې استفاده نه کی او د خاوره به بیا د ترهګرو په ځاله نه ده بدلي. دلته به هغه حصول چې فعلا موجود دي په هغو حصولو، یعنی هغه منابع او هغه د مدني فعالیتونه یا د مدني ټولنې کوم حق حقوق چې دي مدني ټولنه په نظر کې نیولی کی، یعنی ټولنې ته د خلکو ته به جدي توجه کوي او د ښځو په سر کې هم هغه بسونه چې اول شروع شي وو د ښځو بسونه اول حاضر دوته نه وو چې هغه د ښځو په سر کې بس وشي. خو بیا هم د ښځو بس ډېر واضح نه شو چې اوس دا تعهد ورسته وشو چې دی متحد دي په دو باندې چې کله افغانستان کله چې قدرت نیسي یا قدرت کې شاملي یا وختو نیولو مثلا وه بس داسې وه چې یو تشکیل به جوړي، په دو تشکیل کې به طالبان جمع د نورو سیاسونو سیاسي ډلې ټول به یوځای کېږي او د افغانستان په یوه واحده حکومت به خپل نظریات ورکوي. د نیوکې لرلې په قانون اساسي کې هغه هم ټول ورسه ومنل شول چې خیر پروا نه لري، ځکه چې غواړو یو سول او ثبات ته ولاړ شو حرکت وکړو. دا قانون خو انسانانو جوړ کړی، کېدای شي چې تغییرات کې راشي، اما په ټولو حصولو باید مشترکه نر ښځې کینی یا ځوانان او نارینه ښځې دا ټول باید دلته حضور ولري په دو مسله کې. متاسفانه چې کله دا پروسه په بل مخ واوښتله او د انتظار لري هر ولایت نوبت په نوبت تسلیمېده او طالبانو لاسته ورته په ډېر کم وخت کې طالب کابل ونیوه. هغه څه و چې هر څه یې په خلکو باندې ویر کړل چې اوس دلته کومه مسله روانه ده او دلته څه وشول. نو دغو په حساب باندې زه فکر کوم چې د تړون ټولې برخې نه دي هغه شوي پلی شوي، واضح خبره ده چې نه دي پلی، حتما بس شوی د ښځو په مسله باندې. اما بیا هم د افغانستان د خاورې نه اوس چې موږ وینو د هیڅ ملک په ضد باندې استفاده نه ده شوي، نه د امریکا د متحدینو نه د غیر متحدینو، د خاورې هغه مسله ساتل شوی. اما برخلاف از آرو چې بیا هم په افغانستان کې تیاری تاوی ده هم د افغانستان حریم ده، یکنه ده مثلا باید باید نه باید نور ملکونه په افغانستان باندې حمله وکړو. کیدای شي چې د دو کده تیاری د امریکایانو وي چې تاوی د دو نور ملکونه هم استفاده وکړو، ځکه چې دا خو کله چې دا مخه ونه نیول شي او دا اصول مراعات نه شي دا خو یو طرفه نه وي دو طرفه وي. نو په دوی حساب باندې اڅه چې تصور کې دا تصور خلاف حالت راغی.
بله میرمن نظامی، بله بله تاسو په خپل خبر کې ویل چې کله تړون کېده د امریکا او د طالبانو لخوا دلته د خزو د پاک لباندې د اخرو پاک لید سټینګ باس نه دی سوي کنه الهاتې څنګه ولې په مغه پایل کې د امریکا لخوا نه د خغلی زلمی خلیل زاد او ملا برادر ترمنځ د تړون کېده الهاتې څنګه ولې د خزو موضوع جدي ونه نیوله
کله چې مو دا یو څومره منې چې په دو باسو هغه کې وي په دو آیات مذاکره کې وي مېرمن سرودی او مېرمن شریف جانز متي وردا کوفي صاحب وینو دا یو څومره منې مدې په دو اخرو کې یو څو غونډې لارلې دي ځنو مېرمن اوسه دې په دو غونډو کې خبر کړی و چې اته حاضر نه دي چې د موږ سره علاقه مندې کینی او خبرې وکم نو دا سره هم د ښځو په باس خبر خو ډیر نه دی نو د ښځو مسالې ته تر څو پورې د نور ډیر پرابلمونه دي باید هغې خپل اول د خپل مشکلات غواړي حل کړم پس دغو د ښځو مسله د ښځو مسله دی ته دومره مهمه نه ښکاري چون دا خبر ډیره مهمه نه ورته ښکارېدله هلته ډیر غټ غټ بندیان وو دلته او ډیر خبرې نورې د دوی خپله د امریکایانو سره ځکه یې نه غوښتل چې د ښځو په مسله باندې دومره بس ولري او دا صلاحیت د آیات هم نه وه ځکه د آیات صلاحیت د دوه طرفه اخیستل شوی و یو چې په خپله د مذاکراتو صلاحیت د امریکایانو په لاس کې و دوام د افغانستان د طرفه چې کوم آیات چې تا صلاحیت د غني په لاس کې و هغه قطعا چاته صلاحیت نه ورکړی هلته فقط دوه نفره تلل ورتلل غونډه آیات به ولاړه فقط صلاحیت دوه نفر وه چې د ایمي و سانک ځای و نور څوک نه وو و هغه خبره به چې د دې په کار کې کار ته پورته کېدله د ملت سره شریکې کېدله یو هغه غټ هی د دو مذاکراتو همدغه وه چې خبر د خلکو سره شریکه نه شوله د خلکو نظریات به ونه خستل شول او مشکلات مونه وینو چې ډېر غټ مشکلات سره مخ یو ځکه چې د حکومتونو وظیفه دا ده چې ټولنه د فقر نه وساتي او رفاه طرف ته یې بوزي اما نن موږ وینو چې ډېرو مشکلاتو سره مخ یو او دا هغه مشکل دی چې په مذاکراتو کې منځ ته راغلی دی که مذاکرات سم شوي وای او هغه آیات چې د افغانستان د طرفه تللی وای هم صلاحیت ورکړی شوی او هم پوه آیات تللی وای چې دلیل یې ورته ویلی شوی شاید په هغو آیات کې یو دوه نفره داسې کسان وو چې دوی به دا دلایل ورته ویلی شوی اما زیاتره د نمایشي شخصیتونه وو چې د رئیس جمهور د طرفه انتصابي شوي وو
بله ډیر زیاته مننه تاسو سره بیا خبرې کوو اوس بیرته راګرځو میرمن زمان ته میرمن زمان تاسو به درته وایئ چې د دوها په غونډه کې څه کول پکار و یعنی څه ډول شرایط باید په طالبانو باندې د امریکا له خوانه کې خودل سوي وي څومره دا موضوع مهمه ورته نیولې وي چې نن ورځ افغان میرمن له داسې وضعیت سره مخ نه وي
په مذاکرات کې چې د امریکا متحده ایالاتو د فاو د طالبان ترمنځ ترسره کېږي په دې کې مهم دا و چې ملي ارزښتونه د افغانستان باید په پام کې نیول شي په ځانګړې توګه تر ټولو چې راتېر شو د ښځو حقونه دي چې کوم د ښځو حقونه په تېرو شلو کلونو کې ترلاسه شوي وي ښځو ته د فعالیت حق ورکړی شوی و د تعلیم زمینه ورته برابره وه یا د کار زمینه ورته برابره وه نو د دوی حقونه باید محفوظ ساتل شوي وای او امریکا ته دا په کار وه چې د دوی څخه یې ژمنه اخیستې وای د نوي حکومت څخه یا طالبانو څخه چې د ښځو په برخه کې دوی فعال اوسي او د ښځو لپاره هغه لاسته راوړنې چې موجودې وي هغه وساتل شي او دوی ته نورې زمینې د پیشرفت برابرې شي د تعلیم په برخه کې د کار په برخه کې د دوی د حقونو د ساتل په برخه کې همدارنګه د بیان د ازادي په برخه کې کومې لاسته راوړنې چې په تېرو شلو کلونو کې موجودې وي یا رامنځته شوي وي یا ترلاسه شوي وي هغه باید وساتل شي خو له بده مرغه چې د نوي نظام سره تر نه یوازې په ټول افغانستان کې یعنی د ټولو خلکو حقونه په یو ډول نه یو ډول لمه یې ولاړل. هغه کسانو چې وظیفه درلوده اکثریت خپل وظیفې ته لاسه ورکړې، نظام نه ویستو، دولتي ادارې نه ویستوې، اکثریت یې له فعالیته ولوېدې. هغه ځینې چې فعاله وې 50% هغوی خپل کارمندان ته لاسه ورکړه. کارمندان هغه ښځینه کارمندانې چې وې هغوی پر کورو کښېناستل، سیاسي کسانې وې هغوی ماشونه کم کول، په نیمه بیې دوی ته معاش ورکول کېدي. نو دوی باید د ښځو په برخه کې کوم لاسته راوړنې چې په تېرو شلو کلونو کې وای نړیوالې ټولنې یا په ځانګړې توګه امریکا طالبانو باندې منلې وای او دوی استلې وای چې د ښځو په برخه کې د بیان د ازادۍ په برخه کې نور ښه اقدامات وکړي.
بله بله، ډېره زیاته مننه. اغلی میرمن نظامی، تاسو یو عمر په سیاست کې کار کړی دی، دا مسائل تاسو ته ډیر روښانه کېدلی سي. لکه څنګه چې لیدل کېږي د طالبانو د مشرانو په منځ کې هم اختلاف موجود دی، کوم د میرمنو د کار او د زده کړو موضوع راوخلو. موږ بار بار اوریدلې دي په دې راپورونه درلودل چې یو مشر تاییدی چې باید د نجونو مکتبونه خلاص شي او بیا دا کار نه عملي کېږي. د تاسو په نظر دغه اختلاف د حکومت په ساته د چارواکو په منځ کې څومره په خپله دغه حکومت د خلکو او په تیره بیا هغه څوک چې متضرر ده دغه په زیان تمامیږي؟
ډېره زیاته مننه. ما مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې حکومتونه کله چې جوړېږي دغو مسؤلیت هغه دی چې د منابونه په ډېره ښه توګه استفاده وشي او د فقر جلوګیری وشي، د ټولنې د رفاه ایسته کې کار وشي. د حکومتونو وظیفه هم دا ده چې خلکو ته سهولتونه ایجاد کړه، د خلکو مشکلات حل کړه، نه چې با حس د مشکلاتو شي. موږ په تیرو څلوېښتو کالو اضافه چې ورته نظر واچو چې څلوېښتو کالو اضافه شو، هغه حکومتونه چې ولاړل او راغله نظر واچو، ټول یا داخلي اختلافاتو د منځه یوړل او یا هم بیرونی عوامل وو چې دې په خپل په قدرت نو رسیدلی، قدرت نور قدرت سوالي او هغه حکومتونه ړنګ شو. نن نظام هم کچېره ډېره خبر ده چې سړی د تاریخ نه زده کا، مو د خپل تاریخ عیني شاهدان یو په تیر د څلوېښتو کالو کې. موږ باید دوی ته متوجه شو چې هغه څه چې د ټولنې ضرورت دی او غواړو چې سیال شو په سیالانو کې، د سیمې په هیوادونو کې، د منطقې په هیوادونو کې، بیا راشو عین د نړۍ په سطح. موږ ولې چې موږ ګاونډیان نن د اتوم خاوندان دي، نن هغې یو قدرت یادېدلی شي او افغانستان په جنګ کې سوځي، ولې موږ څه دغه احساس نشته دی، ولې موږ څه دغه احساس مړ دی؟ او موږ په جزئي خبر چې نجونې د مکتب ته ولاړې شي، نجونې د نڅي او مخته پټ کا مخته لوڅکا، زه فکر کوم چې دا یو مسلمانه ټولنه کې دا خبر ډېره مهمه خبره نه ده، ځکه ټول الحمدلله شکر مسلمانان یو او ایجاب مراد کړی دی او په خپل عزت او آبرو باندې پوه یو، ځکه چې په سر دو چې مسلمانان یو، بیا افغانان یو، موږ ډېر عجیب عنانات لرو، موږ ډېر عجیب غرور لرو هم په لر دي که ښځې. نو نن چې دا اختلافاتو ته نظر واچو، ما تاسو ته ووایم چې په ډېر هغه حکومتونه چې کله نور لاسونه ډیر وي پکې، په هغو کې د اختلافونه هم ډیر وي، د خلکو د بطن نه نه ویرپوښته او د خلکو حضور ډیر کمرنګه وي پکې، ځکه په دو کې اختلافات زیاتي او هغې د خلکو نه لرې دي. مثلا کېدای شي چې په ځینو مسایلو ریفرندم وشي، د خلکو نظر واخیستل شي، د خلکو رایه پرې واخیستل شي، دا هغه ټول هغه څه دي چې فعلا حکومت هغو ته متوجه نه دی. صرف همدا یوه مسله چې باید څه رقم نجونې مکتب ته ولاړې شي ولاړې نه شي. زه فکر کوم که حقیقتا د یوه ودان افغانستان او د یوه سرلوړي افغانستان، د یوه مترقي افغانستان باندې دی فکر کا، هغه ټولنه چې په هغو کې نر او ښځې ژوند کا، هغه نه بدون د نره کېدای شي، نه بدون د ښځې، ځکه ښځو نر دواړه هغه د ټولنې اساسي او بنیادي موري دي چې یو په دواړو سره ټولنه آباده ساتلې ده. نو کله چې موږ یو خزه ډاکټره ونه لیرو، موږ خزه انجنیر ونه لیرو، موږ خزه په مختلف معلمه ونه لیرو، چې هیڅ دغه نور برخه به خت لري کوچه استاد نه وی، معلمه نه وی، ډاکټر نه وی، نرس نه وی. نو کله به د میرمن چې مریضانه کې خیدا وسی ډاکټر لوتام نه وړل کی، دا خو ضرورت ټولنه دی او دو ته باید ډیره جدي توجه شوي او باید جدي توجه ورته وشي، ځکه هر سړی په خپل کور کې میرمنې، د هر سړي په کور کې میرمنې موجودې دي. داسې کور نشته چې په هغو کې میرمن نه وي، اما داسې کور شته دی چې په هغو کې نارینه نشته، ټولې میرمنې دي. جامع مقتدس ته وایي راوستله چې تنمینه یې زیاتې مکت کونډې رنډې غاړه کړلې، اوس تنمای نه چې زیاته ده کونډې وړندې دي، چې په دو موږ د قید د سفر لګي وو، په دو قید د مکتب لګي وو، په دو قید د وظیفې لګي وو. نو دو ته به نفقه څوک ورکي؟ موږ خو یې چې حکومتونه یې دو په خاطر دي چې سهولت ایجاد کړه، یې دو په خاطر دي چې خلک آرام شي، ځکه یو نظام چې تغییر کا خلک ورته خوشحاله کیږي. تو الله په نظام کې دغه پرابلم وده و خود نظریات خو مختلف دي، ټولنه خو ټولنه راضي کیږي، هیڅ امکان نه لري چې یو نظام نه ټول مکمل حرکت راضي شي. ناراضي و راضي و خفه و خوشحاله که موجود دی، اما کله چې یو څوک ټکر وي او اداد دو کچه زبا دا خلک ټولوم، دا خلک بده جنگ خلاصوم، دا بده فقر مخلاصوم، هغه باید ټولو بر خود توجه وکړه.
باید هغه وعدی عملی کړي. بالکل،
یقینا یقینا. که نن دی په د ښځو په مسله باندې دومره جدي پیچي، تاسو باور وکړئ چې موږ ولیدل، موږ ولیدل دا د تاسو خبر زه تاییدوم چې ما سیاست مې نه دی کړی، اما یو عمر په دو سیاسي مسایلو کې آخته یم. ما ولیدل چې څه رقم آسانه د نظامونه چپه شول او څنګه آسانه په چوکۍ کې نول شول، ځکه چې د نقش د خلکو نشته دی، لاسونه نور دي. ته کومه به موږ لوځکې د چوکۍ نه به چوکۍ به ممکنې وي، د چوکۍ نه به مغورځي، خو موږ باید خپل وطن ته او خپل خلکو د لاسونه باید ستې غوڅ کړو. بس دې ځتي موږ دا اوس چې بزاره چې فابریکې ولیدل، فابریکو نه موږ ډېر ادیرې لیدو، تشافخانو نه موږ ډېر ادیرې لیدو، د مکتبونه موږ ډېر ادیرې لیدو، د موږ ټوله خاوره د قبرستانونه دي. نو دا خو یو درس دی، باید دونه درس واخلو. دا پرابلم باید حل کړو، دا کوم مشکل نه دی، دا د انسان حق دی. پروردګار دا حق نه رښځې ته ورکړی، دا حق څوک نشي ته اخیستی. وخت چې پروردګار خپل بندگان ته حق ورته کړی، بیا به چې د بنده په سر باندې حکمرانی کا زه فکر کوم دا جهالت دی، چې نه تنها چې دی ټولنې ته صدمه واردی وي، دی ځانو ته صدمه واردی وي.
بله، ډیر زیاته مننه تاسو ته بیرته راګرځو. میرمن زمان، تاسو نه غواړو پوښتنه وکړو چې اکثره میرمنې له دې نه شکایت او ګیله لري چې په دا شلو کلونو کې هم دومره بنیادي کارونه د ښځو لپاره نه دي سوي، که سوي وای نن ورځ به افغان میرمنې له دومره سختیو او خواریو سره نه وي مخ. تاسو په نظر آیا دغه شل کاله چې مونږ یادوو هغه څه چې باید میرمنو ته شوي وای شوي دي؟
البته د ویل ورد په دغه شلو کلونو کې چې موږ یادوو، د میرمن لپاره هغه بنیادي، هغه اساسي او بنسټیز کارونه چې باید دي سوي وای هغه نه دي سوي. له دې مخکې یعنی د دغه نظام سره خلک او په ټوله کې عمومي شکایتونه دي چې وایي د ښځو حقونه تر پښو لاندې دي او بیکار ته نشي تلای دي، مکتبو ته نشي تلای. خو لیکن د دې تر مخه هم نظامونه چې راغلي دي، په هغه کې هم د ښځو حقونه ډېر محدود او ځنګلي وه. یوازې د ځینو ښارونو په افغانستان کې د ځینو ښارونو ښځې په دې توانېدلي وي چې دوی خپل تحصیل وکړي یا کار وکړي یا د باندې راووځي. ډېری د افغانستان ډېری ښځې اوس هم په کورو کې ناست دي، اوس هم د تحصیل او د تعلیم څخه بې برخې دي، دوی اوس هم په چادریو کې چې د اسلامي حجاب نه بلل کېږي راووځي د کورو څخه. حتی دوی نه شي کولای چې خپل ماشوم تر لاس ونیسي او هغه ښوونځي ته بوځي، خپل لور بوځي. دغه ستونزې هغه ستونزې دي که چیرې د ښځو لپاره بنسټیز کارونه سوي وای، بنسټیزې د صحت په برخه کې، د تحصیل په برخه کې. د تحصیل برخه یې ډېره ځکه مهمه ده چې څلوېښت کاله په افغانستان کې جنګ روان و، او د دې نامې او جنګ له کبله ډیری میرمنې متضررې شوې، دوی پر کورو کښېناستي او د امنیت د خرابوالي له کبله تحصیل ته نه شوای تلای، مکتب ته پوهنتون ته نه شوای تلای. دوی څه که چېرې د تعلیم په برخه کې کار شوی وای، نو داسې ستونزې لکه اوس چې موږ ورسره مخ یو اصلا به موږ مخ نه وای، او افغان میرمنو به په حکومتونو کې خپل ځانو ته ځای جوړ کړی وای، په نړیواله سطحه به دوی پېژندل شوي وای، او دوی به اوس داسې سرګردانه او لالهخانده چې اوس یې موږ وینو داسې نه وای، ځکه چې اوس هغه تاسیسکرده خوندې چې په کلو یې زحمت ویستي تحصیل یې وکړي، کارونه یې شروع کړه په دفترونو کې، هغه پر کور ناستې دي، او یا هم مهاجرې شوي دي ګاونډي هېوادونو ته په تللي دي، په یو ډېر بد حالات کې دوی ژوند کوي. نو تبان ته دې دا معلومدار خبر به چې دوی لپاره اساسي کارونه نه دي شوي.
بله ډیر زیاته مننه درنو میلمنو او قدرمن اوریدونکو، اوس یو لنډه دمه لرو، له دمې بیرته خپل میلمنو ته راګرځو، زموږ بس دوام لري.
نور بس دی له شوزو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
قدربن دوستانو او درنو میلمنو، بیرته خپل خبرونه تر غرزو. میرمن نظامی، نن سبا کدی خزو حق غوښتل کیږي، هغه کدی ازادۍ حق دی، کدی زده کړې او کار دی، دی ټولو ته پروژې کارونه ویل کیږي. حال دا چې دا د خزو حق دی، هغه حق چې قانون او شریعت ورکړی دی، دا باید په پروژو پورې ونه تړل شي. تاسو په نظر څه کول پکار دی چې دغه ذهنیت لري شي، چې هر څه د خزو پاک لا ویل کیږي ونه ویل شي، دا مخکې پروژه وو پروژې لپاره وي اوس باید ونه وسی؟
یقینا چې د دې کلمې یا د دو الفاظو استعمالول به مناسبه نه وي چې ټولې افغان میرمنې په دو نوم باندې تورن شي. شک نشته چې فعالیتونه به موجود وي، په دو کې شک نشته دی، حتما به ځینې فعالیتونه وي، اما په عموم کې موږ جزئیاتو ته نه ورځو، موږ په عموم کې غواړو په دوه مسله خبرې وکړو. د انسان حق، د انسان په ذریعه باندې سلبول دا په هیڅ اصولو کې نشته دي. نو د دوه مسلې د حل په خاطر د ما په نظر چې دا مشکل حل شي، کله چې دی یو کمیسیون جوړ کړی دی، د دعوت کمیسیون دی، فکر کوم چې دا د بهر نه څوک چې وتلي دي سیاستونه او دا فالین در دعوتي وي، نو کله چې دی داسې یو کمیسیون ایجاد کړی دی چې باید هغه مطرح څېرې هدف ټول د افغانستان خلک، افغانستان خلکو ته کار کړی دی، هغه خلک د افغانستان خلکو لپاره مهم دي، مهمه دا نه ده چې پول څوک وزیر و یا رئیس و، هغه باید په دو کمیسیون ذریعه راشي، باید هغه یو کارګرم چې د افغانستان وتلی باید دعوت شي. نو دا چې یو خوارم دعوتي، یو خانم دعوتي، دا باید ټول دعوت شي. کله چې دی دعوتي وي، د دعوت په نامه باندې د یو څه جوړ کړی دي، دا د دغو نه د بیرته یو کمیسیون جوړ کړه، بیرته د دو کې داسې د ښځې مردوات کوم، بهترین سیاسونه، بهترین فعالینه، بهترین ډاکترانه، بهترین انجینران، قاضیان، وکیلان لیرو، باید در دعوت شي او د دو سه په مشوره باندې مخې ته ولاړ شي. بدون د مشورې نه هیڅ کار په مخه نه شي تللی. مشوره هغه څه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم همیش د خپلو همتیان سره په مسایلو باندې کېناسته، مشوره یې کړله، او هر کار به چې وا د به چې هیڅ نه و، د خپلې میرمنې سره مشوره وکړله چې دا کار به څه رقم شي. نو کله چې د مشورې له طریقه موږ یوې کامیابۍ ته رسو، دی باید دا هغه ګنډه چې په غاښو خلاصېږي، ا د په غاښ نه خلاصېږي، ا د په لاس خلاصه کړه، ولې خوله خلاصه وي؟ په لاس د خلاصه کړه، خلک در وغواړي، مطرح میرمنې چې د دی په نظر به یې پرېږدو، چې هر یوه دی ته په حساب ته نظر مهمه ورڅی هغه د کار دعوت کو هغه د قانغه هغه کارګر ده هغه وزیر ده کارت څوک ده جامه د دورونو سکینی په دوه مسله ده بس او په چې دا څه رقم کوم موضوع کدا رقم تاسو افغانستان په دس یو جنجال کې یا په دس ګودال کې پریږده یا دا خونه د ټاپ نه فدان ده ما نه فدان کته فکر کې چې په دوه مسله په شکل باندې ته کالونه حکومت کړل شي خو بیا دا غدې د غضب ویلې تیاری غم 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 تاویږي بیا به بمونه چولی بیا به افغانستان په بل مخ کړی بیا به یو بل نظام ولی به موږ دا خاوره هر وار جنگ ته آماده کیو ولی قربانیانو ته آماده کیو و ما و چه ګنټه چې لاس خلاصي په خوله به نه خلاصي یوازنۍ لاره د دوه مسلې مشوره او کیناستل د مرمنو سره خبره د نارینه او سره خبره د سیاسونو سره خبره د ملا سره د حامی سره د ټولو سره دی باید دوه مسله باندې خبره وکړه دی باید په دوه خبرو کې ټولو ته حق ورکړه چې د پروژو خبره ته ووزی چې پروژې لاس ته وخشي چې ځکه متهم این آن په دوه مسایل نشي خلک وګی دی شاید چې کار به وشي په دوه مسله کې خلک وګی دی مجبور دی چې وظیفه نشته کار نشته شاید کار وکا شاید چی وکا زه ډیره دقیقه په دوه مسله باندې خبره نه یم نه غواړم څوک متهم کما اما دا د خلکو اخباری او دربدری درته یادوم نو کله چې مووینو چې لاس ویل کی مووینو چې لمن ویل کی نفاق تا تفرقی تا ولی مو دا دا نفاق تا تفرقی خواهم لمن پا زور و پا جنگ و پا مرمی و پا بندی خانه حل کی ولی مو پا سول و پا آرامی و پا یو مذاکره نکینو ولی نکینو خبری نکلو
بله.
خو انسانان یو دیو بل پا خبر خوب بیه یو خود طول الحمدلله مسلمان نانی و دوده خورو بیو خبر خوب رسو
بله.
یو بل تا خو باید قناعت ورکو
بله.
باید مو بو قناعت حاصل کو چې په کومو دلایلو هغه کندې به څه خل کې چې په افغانستان کې رڅې چې موږ دغه ووایو چې څلوېښت میلیونه موږ نفوس لرو شل میلیونه مکمل ښځې دي دا څه رقم کوی یخی فابریکه نشته د وخت تاسو د میرمن زمان نه چې پوښتنه وکړله چې ښځو ته بنیادي کارونه هغه وخت نه وشوي یقینا چې نه وشو څه خل شوي وای زه چې دغه په نسبي په حکومت کې مې کار کا لس واره ما طرحه ورول رئیس جمهور و رئیس جمهور ښځې ته په دوه حساب چې موږ د کونډې ډېرې لیدو څه چې فابریکې ورته جوړې کړو هم به تولیدات وطن ته شي هم به دی په کار شي اوس چې دا ښځې په کور کښېني خدای دې اوس ارقام معلوم دي چې څومره ماشومان او څومره خلک د خوارزواکۍ سره مخامخ دي نو موږ په دوه ځای په
میرمن نظامي
بله
بله کله چې تاسو دا موضوع رئیس جمهور سره او دغه میرمن سره شریکه کړ چې باید فابریکې د میرمنو لپاره جوړ شي دوی ځواب څه و آیا وین نه غوښتل چې دا کار ونیسي الاتی څه و ولې ونه غوښتل
یقینا چې ماته دې په دوه مسله کې رد ځواب رانه کړ زه چې کله د میرمن اول میرمن سره کار کازه ولاړلم مثلا ډیر هرات ته ولاړلم هرات ته ولاړلم په کابل کې فابریکې سروې کړلې د ګلبهار فابریکې ته ورغلم بغلان د ټول مزار شریف ډېرې فابریکې چې سابق به فعالیت پاتې وې هغه هم ټولې سروې کړلې ورته مې چې څومره امکانات نور غواړي د فابریکې چې د فعالې شي بخصوص د ګلبهار فابریکه چې ډېره غټه فابریکه وه دا موږ په درېو برخو کې پیدا کړله چې یو تعداد ماشینونه بیخي د بینه تللي و یو تعداد هېڅ نه و واس شوي اما ډېر مساعد و خو زه فکر کوم چې ډېر مشکل غټ مشکل یو د اقتصادي مسلې وه چې دور ډېره یوه غټه ازنه غوښتله او بل زیاتره فابریکې مغه سهامي شرکتونه دي چې تر اوسه پورې په مغو خپل ځای پاتې دي د فعالیت لویدلې اما سهمداران که موجود دي خو یا بمړي وي یا بژوندي خو سهم کې موجود دي هغه یو اوږده پروسه غوښتله چې تایخه او دوته یو قوي کسان باید یو قوي کمیسیون ورته جوړ شوی او په دو کار شوی د افغانستان پرابلم دومره ډیر و چې متاسفانه د رئیس جمهور په څنګ باندې او د میرمنې په څنګ داسې کسان وو چې کله به د یوه سمه خبر ورته کړله هغې فقط انګلیسي او کمپیوټر پېژانده او د خارج راغلی وو د فکر کا چې ټول شایګل او ګلزار د یو کمپیوټر دی او د یو انګلیسي ده نور افغانان هیڅ نه دي نور افغانان دی پڅ نه پیې یی متاسفانه چې دی دا موږ چې د افغانستان د بطن نم سر پورته کړی و ورکی توب ځواني زړه یم ټول په افغانستان کې تیر و د افغانستان په اس کمینه زه خبرم چې په اس کمینه کې څه تیرېدل زته هڅ کمینه د ننګرهار تللی وم زته مزار ته بل او ملک تللی وم یعنی ټول ولایتونه ما چې نوي کتلي حداقل شل ولایت خو ما کتلی وم زه پوهېدم چې دوه ولایتو کې څه مشکل دی دوه ولایتو کې څه خبر ده زه دا پوهه ځان ته نه ورکه دا ځان ته نه ورکم چې زه ډېره فامیده ښځه یم حداقل د یوې مېرمنې غږ خوڅه وه چې ما ورته ویلي چې دلیل دلته دا دی اما چون کمپیوټر انګلیسي امریکا نه ارغلی د فرانسې نه ارغلی د انګلستان نه ارغلی ای او نابغه د خلین ایور بادی وای خست افغانستان دغه تبایی تکش کن مغو کسان پرون پا امریکا که پرون یه پا انگلستان که پرون یه پا نور ملکو که دی آشپزخانو که کار کن نن ده افغانستان ده خلق و پسر وانه دی وزیران و دی رئیسان و دی مشاورین و دی ده افغانستان خلق و خستل پدستی و حالت میکر کرد کر. طالب چوک دی طالب هم دم دو وطن سرائی دی هم دی دو وطن سرائی دی که دی پس خونه و جبه سا ناست وی طول ناست وی اده افغانستان ده خلق و خلقی ده خلق و ده زر خلقی ورمکه تکلی ده وی چه ده طالب ده غو پر جبه پویده هقه ده طالب پر جبه پویده نوالی بنن ده غو پرابلم ترتللو نو زده دموکراتان و ده مخالفه نیم زده پخپله یو چوکیم چه ده خزو ده حقوق و ده پارم مبارزه کردی اما زده دو خالف هم چه ده ما طول ولایتون پر ور کسول مکتبی نلارا شفخانه نلارا ویرمنی هم پا زراعت که کار که همی پا کور که کار که همی ماشوم روزا هم دقانه و هم مور و هم دکور میرمن و اغه به دخپل حقوقونه څه خبره شوی الته به مرمۍ وي الته به د جنازه ورول کېده یا به د طالب جنازه ورول کېده یا به د عسکر جنازه ورول کېده کورته یی خود که طالب مړ کېده که عسکر مړ کېده ټول مغه افغان دی وی مور اولاده و ما دس مور ولیدل چې د یو ځای طالب شهید ورولای بل یی عسکر شهید ورولای دی نو د فکر کار چې موږ کینو او د څه چې موږ ویایو دا ګلو ګلزار دی اشتباه ټوله د حکومت نه شوې ده او نن به دا اشتباه متاسفانه ټول د افغانستان خلک
ټول جبرانوي
دا تنها دی نه دی هغه د ما په
شمونه
متاسفانه هغه دی بیرون کې یم اما زه خو په قرار نه یم د ما ټول ذهن او فکر د خپل خلکو سره اما زه څه وکم زه چې دا اوس ماشم زه څه وکم زه څه شی ورته کړی شم زه هېڅ نه شم ورته کړی اطالب چې ما نه مینې نو زه څه وکم زه چې یوه مور یم زه چې یوه ښځه یم
ډېر زیاته مننه
زه خو انسان یم اما موږ څوک نه مینی دغه نه منلو ته باید نه منلو خبر نه وای شوی د منلو خبرو ته باید لارې هوارې شوی وای چې متاسفانه موږ بیا یو
ډېر زیاته مننه تاسو ته بیرته راګرځو تاسو ته بیرته راګرځو میرمن نظامی اوس بیرته به میرمن زمان سره خبرې شروع کو د اگست له 15مې وروسته بیا تر یو دیرشمې پورې کله چې د امریکایي وروستۍ سرتیری هم له افغانستان څخه ووتنو د تخلي عمومي پروګرام تر همغه وخته پورې و که تاسو دا راته وایئ چې څومره کدرونه دغه وخت موږ له لاسه ورکړل البته په ښځینه وو کې هغه که قاضیانې وي ژورنالستانې وي تخمیني کې ووایئ دا څومره یو لوی زیان د افغانستان ته
بله د تیر کال یعنی د 2020 کال د اگست 3 پورې د اگست 3 پورې امریکا متحده ایالاتونو خپل ټول میزاني قواوې له افغانستان څخه او له دې سره یو لک تنیر وشتر افغانان هم په میزاني تیارو انتقال کړ چې په دې کې تر ټولو زیات د افغانان و چې اکثریت کادرونه و هغه کسان و چې من حقوقی تعلیم یافته و کارونه کول فعال و دولت کې او ډیری هغه کسان د تیر تقلید د پروسې کسان کې پاتې و یو ډول ویرې په ځل کې و هغوی وېرېدل چې موږ ژوند به څه څنګه کېږي آیا موږ به وکولی شو چې کار وکړو که بیې ونه کړو نو هغوی هم ډېر نورو هېوادونو ته پناه یوړه لخپل وطن وطن لکه زخمله هم لا افغانستان وطن دغه ما په ډول ډیر شتنه دي چې هغوی ژورنالیستان دي ډاکتران دي نرسان دي او درسنیو په نورو برخو کې فعاله وي چې د خلکو لپاره د مثال په ډول تعلیمي خپرونې جوړول تخنیک خپرونې طبعاً چې په تخمیني ډول موږ ویلی شو چې 80% کدرونه د افغانستان څخه وتلي دي. اوس په افغانستان کې داسې ډاکتر نه دي پاتې چې یو مریض دي واستې هلته او د خپلې تداوۍ یا خپل د لابراتوري معایناتو یوه سمه نتیجه یې ترلاسه کړي. اوس حتی یو سم معلم نه دي پاتې، یو سم استاد په افغانستان وی ټول د ویری څخه د ناامنۍ څخه او خپل د کارونو وظیفو د لاسه خپل وطن پرې شو، د افغانستان ووتله چې هغه کې مهمه برخه یې هم د ډاکترانو د استادانو د نرسانو ښځینه نرسانې ښځینه ډاکترانې چې په افغانستان کې بیخي ډېر زیات ضرورت و، مخصوصا په ولایتونو کې، حتی د ولایتو ته هغوی تللي دي، نورو هېوادو ته یې پناه وړې ده. نو په دغه کې یو فشر د ژورنالستانو و چې زه هم له هغه جملې ته یم چې اوس پاکستان هېواد کې اوسېږو او زموږ سره ډېرې زیاتې ښځینه ژورنالستانې دي، د بشري حقونو فعالانې دي، استادانې دي، نرسانې دلته راغلي دي. نو په دې تمه ناست دي چې هغوی د یو ښې راتلونکي لپاره یو ګام پورته کړي، یو خواته ولاړ شي بل هېواد ته تر څو هلته کار وکړي بېرته. نو ټوله په حساب د افغانستان کدرونه وتلي دي، یا ډېر زده دي چې وتلو ته مجبوره شوي دي. کله چې یو څوک وظیفه ونه لري، معاش ونه لري، پیسې ونه لري، خپل کور ونه چلوي، خپل اولاد ته روزي رزق ورنه کړي، نو هغه مجبوره کېږي چې وطن پرېږدي. مخصوصا ښځینه ځکه چې هغوی د ادارو څخه یې پښې ورلاندې کړې، جواب یې ورکړي، هغوی مجبوره دي چې خپل وطن پرېږدي. ژورنالستانو باندې محدودیتونه جوړ کړه، د هغوی پر کار باندې، د هغو د لباس پر اغوستو باندې، دا لکه د یو لیکوال څخه چې ته قلم واخلې، نو ته به هغه مجبوره کېږي چې خپل وظیفه پرېږدي، خپل هېواد پرېږدي، خپل کور پرېږدي، خپل ملک پرېږدي او پردي هېوادونو ته ولاړ شي. چې په دې کې ډېری هغه کسان چې دلته راغلي دي په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي، دلته هم او د سختو شرایطو سره مخ دي، خو دا چې صرف خپل سرونه یې راایستلي دي دلته راغلي دي. او نه یوازې دلته هم داسې د امن او سکون فضا نه ده، زموږ د مخصوصا ژورنالستانو ښځینه فعالینو لپاره، د ښځینه ژورنالستانو لپاره کار وظیفه نشته، دنده نشته، د ماشومانو په مکتبونه نشته، د لویانو لپاره پوهنتونونه نشته، او موږ نشو کولی ځکه چې موږ نه اسناد لرو او نه راوتلی شو کار کولی شو. بس دوی یعنی ښځینه دې ته مجبوره دي چې یا به ډېر یو پښو ته لوېدل، یا پیشو پاوښاده کار کوي، او یا به هم فقر ګدایي ته مخه کوي، ځکه چې اقتصادي ضعیفه دي. هغه څه چې ځان سره راوړي وه هغه ټوله مصرف شوي دي، اولادونه یې وږي دي، خوراکي مواد ته لاسرسی ستونزمن دي، پاکو اوبو ته لاسرسی ستونزمن دي، ماشومان شیدې نه لري، مریضانو ته دواوې نشته، درمل نشته، ډاکټر نشته. نو اوس افغانان چې کوم مهاجر دي، مخصوصا ښځینه، ځکه چې دوی اقتصادي ضعیفه دي، دوی د اقتصاد له پلوه پر پښو وغواړي، هغه څه چې په کور کې سامان درلودي یا یې مثلا کتاوې درلودي هغه یې خرڅې کړي دي، راغلي دي، لیکن دلته په ډېر بد حالات کې، په ډېر بد وضعیت کې ژوند کوي.
بله، ډیر زیاته مننه په دې لاتیا ورځ د ټول استونزیال سی بیرته راګرځو اغلی میرمن نظامی ته. تاسو د میرمن زمان خبرې واوریدلې چې همدغه د تخلیب پروسه کې اورسته بیا اکثره کسان مجبور اسول چې واد پریګ دی افغانستان د سیاسي وضعیت سره مخ شو چې تر وړاندې هیڅ پیشبینی نه وکړي. د فتن د تیر کال د اگست په 15مه هرڅ بدل سول. د تاسو په نظر میرمن نظامی څومره دغه د تخلیب پروګرام کې هغه کسان انتقال سول چې دوی واړ و او باید انتقال سوي؟ البته میرمنې درته یادومه.
ډیره زیاته مننه. زه چې دا حالت را په زړه کوم، وجدانا ډیر ځوری یم. یقینا چې دو حالت د موږ غرور ډیر کوم ځکه ووایم. اغه
بله
که د سولې یا د مذاکراتو پروسه لکه سم مختلفه وای، نو خلکو و داسې وحشت ویلي او داسې وام وهم ویلي به منډې نه ویلې ځکه د تاسو دا د تخلیق سیا د کلماتو هغه منډې را په زړه شولې زه ډېره په غور باندې ځورې یم د افغان غرور ور په نړۍ کې په یوه روپۍ شو او د افغان غرور د خاورې څخه خاورې شو راغلو په دو چې د فرار د مغزو یقینا چې موږ ډېر قوي قوي کادرونه د لاسه ورکړل چې نن په افغانستان کې نشته یعنی زه داسې تصور کوم چې د نوي فیصده میرمنې بازه هغه میرمنې چې دی په ټولنه کې ډېرې هغه وې فعالې وې روتلې به وي نه به وي پاتې ځکه چې تاسو ولیدل چې تر اوسه پورې هم دا پروسه لیا دوام لري یا د بل همسایه ملکو ته چې دغو ملکونه په شکل د اشکالو غواړي واوسي او لاړ شي دا یوه فاجعه د افغانستان دپاره هغه کنر دی که ښځه فرار د مغزو د افغانستانه په نرو په ښځه پورې اړه نه لري هغه د افغانستان سرمایه او منابع دی چې د افغانستان د خلکو یعنی د افغانستان پیسې پرې مصرفي شوي وي تحصیل یې کړی وه کار یې کړی وه تعهد یې کړی وه چې افغانستان ته د افغانستان خلکو ته کار کوي اما نن هغې په یوه وهم کې په یوه ډار کې د وطن نه فراری شول او ټول ووتل نو دا تخمین خو چې زه په خپل انشاءالله چې ډېر مبالغه آمیز نه وي زه یې نوي فیصده زیات هغه بولم چې ووتل نه دي پاتې زتي څوک هغه بیچارهګان پاتې دي چې توانمندي زتي نه وه نو نه شوی کړلی خواره معلمان بیچارهګان کانې ډاکتران نرسانې هغه فعالینه چې ټوله ورځ به یې منډې ویلې د ما دفتر ته راشئ تا دفتر ته راشه فعالیت ایرسکه کار ایرسکه نن هغه ټولې پاتې نن هغه ټولې پاتې نو دا یو تعداد چې وتلې دي هغه په شکل د اشکال ور ووتلې چې مجبورې وې هغه مجبوریتونه و هم داسې د خپل شوق کار نه و چې د خپل شوق ځکه داسې حالت کې خو داسې دی چې تا بیا څوک نه شي متهم کولی وضعیت په یو حالت کې و چې هلته دوست دښمن نه معلومېده په دو خاطر ما هغه وخت چې مذاکره روانه وه ډېره به مې هغه کړل طالبانو باندې غږ کړ چې ای ورونه تاسو کوشش وکړئ چې د جنګ مخه ونیسئ ځکه په دو جنګ کې ډېر اتهام په تاسو واردي ځکه تاسو به خلک نه وي وژلي تاسو به مثلا څوک کوم ځای ته ور نه وي اچولی اما تاسو په څنګ بل دښمن دی چې د تاسو د حکومت په کټ کې فعالیت لري دغه ور ته لمن وي د ور پکه کې وي هم حکومت بدنامی وی هم تاسو بدنامی وی لطفا د سولې پروسه ته کینه عین خبر ده د تخلي مسله و چې دلته خلک وډار شول چې دلته خو خاصه د مو به دوه مینوټ طالب قطعا د چا څه غرض نه لاره اما څنګه کې دغه د دوست اختلافات مینه یم دغه څه کسان وکړه کې چې تروریم کا وژلیم کړل سوځول دا هغه څه چې د بدنامۍ په خاطر څه د خاطر چې یو وحشت منځته راویلي دغه وحشت نه خلک وتښول دغه وحشت نه چې ما موږ د دوو تیغو په کټ کې موږ وړه نه شو موږ قرباني نه شو ټوله ورځ ټول کورنۍ مې قرباني کړې ده اوس د میرمن زمان نه پوښتنه وکړي تا نه چې زه پوښتنه وکړم د ما نه چې ته پوښتنه وکړي موږ به کم قرباني ورکړي کم شهیدان به ورکړي خو هر یو چې دا هیڅ نه یو ورکړي چې زه هم درته حساب کوم د ما د څلوېښتونه زیات د کورنۍ غړي شهیدان د وړې ماشومې په شمول د ما د کور شهیدان پنځه کنه نه د ما په کور کې شهید شوي زور د ما په کور کې شهید دی ځوان د ما په کور کې شهید دی هر افغان په کور کې د غم ټغر روان دی نو د دغه وهم نه خلک وتښول د دغه حالته وتښول چې معلوم نه وه خبر معلومه نه وه اوس به زه ټول د تیغ تیر وو جوړ ځکه چې کادرونه وژل کېږي په داسې حالت کې دښمن د دغه حالته استفاده کوه نه غواړي چې کادر پرېږدي کادر د بای نه وړي پرېږدي چې د حکومت په کوه نه لري هغه شکر الحمدلله دښمن زور ورته ونه رسېده هر سړي خپل ځان وساته اوس د حکومت ته لازمه ده چې ورته ټغره ورکړه د سولې او د آرامۍ ټغره ورکړه او وی غواړي او د وطن پې جوړ کړه بل رقم چې موږ وایو چې څومره کارونه دا هیڅ موږ ته لاس ځنه نه شو ورته کېناسته مسؤلیت حکومت دی چې ټولنې ته وفا او آرامش راوړي او که دې ځان مسؤل بولي باید دا مشکلات حل کړي
ډیره زیاته مننه. تاسو هم ډیر سلامت اوسئ میرمن زمان. بیرته تاسو ته راګرځو. درته وایم چې اوس په څاخته یا څه کوئ؟ آیا خپل ژورنالیستیک فعالیتونه کولی سئ؟ لیکوالي کوئ؟ او که دغه خپل روحیه مو دې ته چمتو نه ده چې تاسو ولیکئ؟
فرشته جانې چې رښتیا درته وایم، دا خو خپل هېواد جلا دی، خپل وطن جلا دی، هغه هېڅکله موږ ته د هېرولو نه دی او موږ یې نه شو هېرولی. دلته چې موږ راغلي یو د مهاجرینو په حیث، باور وکړه چې داسې یو فضا حاکمه ده، داسې یو حالت دی، داسې یو وضعیت دی چې موږ نه شو کولای خپل ژورنالیستیک کارونه او لیکوالي او هغه مطالعه چې اقلن باید وکړو هغه لا نه شو کولای، ځکه چې زموږ ذهن نارامه دی، فکر مو نارامه دی. البته موږ نه شو کولای وظیفه ترسره کړو، یعنی موږ یو مسؤلیت نه لرو دلته، مخصوصا ښځینه. زه خپله یوه ښځه یم، زه خپله ژورنالیست وم، کار مې کړی دی، لیکن دلته چې وزه د باندې له کوره وزم په ټینګ حجاب مې کړی، مخ مې پیچلی او بیا وزم چې زه خپل ځان مسؤل نه احساسوم. څه پاتې سي کار ته وظیفې ته چې موږ وظیفه ترسره کړو، یا راووتو فارم په سکون سره د باندې له کوره قلم راووتو، نو زما سره د کار خو نو ما ته هېڅ زمینه نه ده برابره. لیکوالي ته هم اصلن داسې یو ذهنیت ماته نه دي پاتې چې زه په ارام ذهن په ارام فکر په ارام زړه کښېنم، یو ښځې ولیکم. یو طرف ته د وطن حالت دی، بل طرف ته زموږ خپل شخصي ژوند دی چې ډېرې ستونزې دي، له بلې خوا اقتصادي ستونزې او نارامه ذهنونه او هغه روحي فشارونه چې موږ ورسره زه خپله ورسره مخ یمه، او یا زما غوندې نورې ښځینه مهاجرې چې راغلي دي هغوی ورسره مخ دي. فکر نه کوم یوه به هم په دې ولوانېږي.
ډېر زیاته مننه. بله بله میرمن، بله میرمن زمان، مخ غوړ تاسو ښه ډیر څه وورو، مګر د خبرونه وخت ورو ورو لنډیږي، نو اغلی میرمن نظامی ته به هم وخت ورکو چې د خپل وسري حالت پاکله، د خپل پلان پاکله دوه دقیقې خبرې راته وکړي.
ډیره زیاته مننه. هر چند چې په د وطن لری کار وکړل هم سخت دی، زه په داسې یو هېواد کې پراته یم چې په دوه کې زه تی الانی کارم سخت دی، ځکه اجازه نه ورکوي. اما خپلې مرکې، خپلې لیکنې په فیسبوک او په ټویټر په دوه کې هغه مخې ته وړم، مثلا افغانستان کې هغه خپل تماس د خپلو سلرم کنر دي که ښځې خبرې ورسره کړم، او هغه اطمینان ورکوم چې انشاءالله تعالی په هره طرف سره رونایي شته. نن که په تاسو سختي ده رونایي رڅي ده، تنه په تاسو نه ده، موږ که په بیرون کې وي سختي ده. نو خپل مرکې او د مسایلو کار لږ لږ کړم او مخې ته یې وړم، ځینې کنفرانسو کې اشتراک کړم، دا کنفرانسونه چې په جینیو او دوځای کې ځینې کنفرانسونه وي هغو ته دعوت یم، د زوم د طریقه ټولو کې ګډون لرم.
بله، د افغانستان د جمهوری غوښتونکو د ملي ګوند مشر او بنسټ ایښودونکي د ښځو د چارو سیاسي او مدني فعال عادله بهرام نظامی او ژورنالیست او افغان لیکوال نجیبه زمان، له تاسو دواړو څخه نړۍ مننه کوو. ژوندۍ او سلامت اوسئ چې په دې خبرونه کې مو له موږ سره برخه واخیستله، او یو ځانګړې مننه له درنو اوریدونکو څخه هم کوو چې زموږ خبرونه یې واوریدله. دا وه د مخکښو ښځو خبرونه. تربیه پرزه که چی است، اللهم مال او ملگری.
پر حقوقو.